سهر لس بجی شوی ډیرو عزتمنو اوریدونکو سلی شخصي خلق یم او د دې سات خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې راپورونه وایي چې متحده ایالات غواړي په افغانستان کې د کوکنارو د کار د مخنیوي لپاره له افغان کروندګرو سره مالي مرستې وکړي، او په بلوچستان کې د دوو چاودنو حال هم درکوو. خو تر دې مخکې به د افغانستان خبرونه واورو.
په کندز کې په پوځي عملیاتو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي. په غزنی کې د ملي امنیت ریاست داسې سړی نیولی چې د دې ولایت سیمه ییزو راډیوګانو ته یې غوښونه کول. په هلمند کې په زرګونو ټنه بیلابیل نشه یي مواد نیول شوي. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چین او روسیا د تروریزم ضد ګډ پوځي تمرینات پیلوي. بشپړ خبرونه اوري. په کندز کې د 209 شاهین قلو اردو قمندان یوې غونډې ته وویل د وقا په نامه پوځي عملیات په کندز کې بریالي پر مخ روان دي، او تر هغو به دوام وکړي چې سیمه له مخالفو وسلوالو نیوي پاکه سوي. تورن جنرال مراد علي مراد څرګنده کړ چې دغه عملیات د ملي اردو، ملي پولیسو او ایساف ځواکونو له لوري د یک شنبې له ورځې راهیسې د چاردرې او خان آباد ولسوالیو په مربوطاتو کې پیل شوي دي. د 209 شاهین قلو اردو قمندان زیاته کړه چې په چاردرې کې د مخالفانو له مقاومت سره مخ شوي، چې په نتیجه کې 14 مخالفان ووژل سول او 12 ټپیان د جګړې په میدان کې پاتې سول. د تورن جنرال مراد علي مراد په وینا په دې نشته کې د ملي اردو 4 عسكر هم وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې شاوخوا 130 منګولیایي عسکر افغانستان ته ورسیږي. د دې پوځیانو ترڅنګ منګولیا غواړي چې 23 تنه پوځي کارپوهان مقابل ته واستوي، څو د افغانستان د ملي اردو د سرتیرو په روزنه کې برخه واخلي. البته دغه روزنه کې به د سپتمبر په ورستوي کې کابل ته راځي. د منګولیا د لوی درستیز مرستیال رسنوي ته وویل دا ډیره ښه پریکړه ده. دا به ثابت کړي چې منګولیا په سیمه کې د امنیت او ثبات په حالو ځل کې ونډه اخلي. د نیمروز والی وایي چې 15 تنه داسې کسانی په غورغوري شارګوټی کې نیولې چې د ځان وژن کبریدونو نیت درلود. غلام دستګیر آزاد ازادي رډو ته ویل دغه کسان پروند د ملي امنیت د کسانو لخوا ونیول سول چې دغه مشکوک تروریستان د ایران په دینی مدرسو کې روزل شوی دی. په نیمروز کې چې د ایران پولو ته نږدې پروت ولایت دی، د تیر یو کال په موده کې تر 22 ډیر ځان وژن کبریدونه شوی دی. اخوا په غزنی کې د ملي امنیت ریاست یو داسې سړی نیولی چې د دې ولایت سیمه ییز راډیوګانو ته غوښونه کول. د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي دغه سړی عبدالرؤف نیمیږي د غزنی سیمه ییز راډیوګانو ته په ټلیفوني تماسونو کې غوښونه کول چې ګواکې خبرونې غیر اسلامي دي. په خپل عبدالرؤف خبريالانو ته ویل له وسلواله طالبانو سره اړیکې نه لري. هدف یې دا و چې په سیمه ییز راډیوګانو کې اسلامي خبرونې زیاتې شي. 15 ورځې مخکې هم په دې ولایت کې د وسلواله طالبانو ځینې غړو د سیمه ییز راډیوګانو له مسؤلینو د دې پر راډیوي خبرونې کې د تغیراتو غوښتنه کړې وه. په هلمند کې بیا په زرګونو ټنه نشه یي مواد تر نیول کېدو وروسته وسوځول سول. د هلمند د والی وایند داوود احمدي ازادي راډیو ته ویل د خنجر په نامه عملیات کې چې افغان او نړیوال ځواکونه ونډه پکې لري، په زیات اندازه نشه یي مواد نیول سی ودی. د احمدي په خبره په دغه نیول سوی مواد کې 1.5 ټنه چرس، 15 کیلوګرامه هیروئین، 300 ټنه خشخش، 1.5 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او 115 کیلوګرامه مایع تریاک او نور نشه یي مواد تر نیول کېدو وروسته تیر ورځ د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ په سفر سیمه کې وسوځول سول. په سیمه کې له نشه یي مواد سره د مبارزې وزیر جنرال خدایدات، د هلمند والی او نور چارواکي حاضر وو. او د امینجان خوستی سره په شرکت د معلوماتو پر اساس نن چهارشنبه د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنۍ اسعار په بدل کې داسې تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 40 افغاني 15 نیوي پوله، یو اروپایي یورو 20 افغاني 50 پوله، یو سټرلینګ پاوند 80 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 25 پوله، زیر ایرانی تومانه 40 افغاني 40 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 410 افغاني. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې مهم خبر دا ده چې چین او روسیا د تروریزم ضد ګډ پوځي تمرینات پیلوي. دا او ځین نور مهم او نړیوال مهم سیمه ایز او نړیوال خبرونه له احمد شبر څخه خبري.
نړیوال خبرونه هم د افغانستان مربوط لوي خبره پیلو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما خاص استازي ریچارډ هولبروک نن د دوه دوړو هیوادونو پلورو خوځید. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رابرټ وود وویل ریچارډ هولبروک به تر پنځشنبه په اسلام آباد کې وي او بیا افغانستان ته ځي. نوموړي زیاته کړه هولبروک به په پاکستان کې د اقتصادي او امنیتي مسایلو په ځانګړي توګه په دغه هیواد کې د کورنیو بې ځایه شویو د وضعیت او کورونو ته د هغوی د ستنېدو لپاره د بیا رغونې پر پلان خبرې وکړي. چین او روسیا نن خپل ګډ پوځي تمرینات پیلوي. د 2009 کال د سولې د ماموریت په نامه دغه 15 ورځني تمرینات به د چین په شمال لویدیځ کې ترسره شي. په دغو پوځي تمریناتو کې شاوخوا 3000 سرتیری، د هوایي ځواکونو پرسونل او له 40 زیاتې جنګي الوتکې او هلیکوپټرې برخه اخلي. د روسیې د زفز دا تلویزیون وویل له دوهمې نړیوالې جګړې را وروسته کله هم روسیې په دومره ستره پیمانه وسلې او دومره شمېر عسکر له لرې ختیځه د چین لور ته نه و استولي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي متحده ایالات دې ته اندېښنه لري چې شایع اتومي ټکنالوژي له شمالي کوریا میانمار ته انتقال شي. هیلری کلینټن په تایلند کې دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر دې وکړې چې دې پخپله د شمالي کوریا او میانمار ترمنځ د پوځي احتمالي روابطو مسلې ته اندېښنه ښوولې وه. پر دغو دواړو هیوادونو هر وخت امریکا اعتراض وي. نن ناوخته به هیلری کلینټن د چین، جاپان، روسیه او جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره بیل بیل وګوري او پر دې به خبرې وکړي چې څرنګه کېدای شي چې شمالي کوریا وهڅوي څو د اتومي وسلو د جوړېدو له هڅو لاس واخلي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي نن د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگتن کې ګوري. دا کتنه په عراق کې تر یوې بمي چاودنې یوه ورځ وروسته کېږي چې لږ تر لږه 13 کسان یې مړه او ګڼ نورې ټپیان کړل. امریکا ته د نوري المالکي د سفر هدف دا دی چې د متحده ایالاتو سوداګر د تیلو په دغه بډای هیواد کې پانګې اچونې ته وهڅوي، خو په عراق کې د بریدونو دوام شي د دغه هیواد د صدر اعظم هڅې د پانګونې په برخه کې متاثر کړي. په تهران کې پرون پولیسو له مظاهره کوونکو سره شخړه وکړه. د ایران د ملي جبهې و چارواکي حمید رضا خادم آزادی رادیو ته ویل چې پولیسو لږ تر لږه شل تنه ونیول. مظاهره کوونکي د هفتیر په سیمه کې راغونډ شوي وو او په مظاهرو او اعتراضاتو باندې لګیدلې بندیسته یې تناونه کړه. د جون په 11مې چې د ولسمشۍ انتخابات ترسره شول او مخالفو ګوندونو د احمد نژاد پر وړلو اعتراض وکړ، نو پر مظاهرو بندیز ولګید. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن د اوکراین سفر پای ته رسوي او ګورجستان ته ځي. پرون د اوکراین ولسمشر ویکتور یوشچنکو ته وویل چې امریکا د اوکراین د هغه حق ملاتړ کوي چې په خپله خوښه له یوه تړون یا ټولنې سره یو ځای کیږي. یوشچنکو بیا وویل چې اوکراین یو اروپایي هیواد دی چې پکې دیموکراسي شته. په ناټو کې د روسیې استازی دیمیتری روګازین یوکراین او ګورجستان ته جو بایدن پر سفرونو انتقاد کوي او وایي چې اوکراین او ګورجستان دا نیت نه لري چې د اوس لپاره د ستی د ناټو له تړون سره یو ځای شي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په سعودي عربستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه یو مفصل رپورټ خپروي. په رپورټ کې راغلي چې په سعودي عربستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې په زرګونو کسان د امنیتي مسایلو په ارتباط نیول شوي دي. د دې رپورټ بشپړ متن نن خپرې شي. دا د دې ساعت خبرونه.
زمان قبل ازاده رادیو او رید سهر لس بجه او پورا ات دقیقی دی. د ځینو راپورونو پر اساس امریکا په پام کې لوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د له منځه وړلو لپاره له افغان کروندګرو سره مالي مرستې وکړي. د نیمروز دولتي مقامات وایي په قرغوري کارګوټي کې 5 زن وژونکي نیولې چې په ایران کې روزل شوي. د کندز خلک وایي چې په سیمه کې د ملي اردو په عملیاتو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي.
په دغه جنګ کې زمون کلی چې زرخرید نومیږي دلته د ماشومان په درسونو اخته دي. اوان راغلی په دې منځ کې نو دغه 14 کسه ماشومان پکې شهیدان شوي دي.
جنرال دوستم د هغو زرګونو وژل شویو طالبانو په اړه لیکلی ځواب ورکړی چې دی په وژلو تورن دی. په فرا کې د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین د دفتر مشر شکایت کوي چې دولتي مقامات د ولسمشر کرزي په پلوي کمپاین کوي
او نور هم ځواهر څه چې فکر کوي تر فرجې لاندې مخته د مسلمانانو د دې په ګټه کار کوي. یعنی مستقیمه نه کوي، اداره کوي، انکار کوي. د فرا خلکو ته معلوم ده
خو د فرا ولی بیا دا ادعا نه مني. په بلوچستان کې دوه بمي چاودنې شوې او د ایران په اړه د انتخاباتو د نتایجو پر سر د رامنځته شویو اختلافاتو په هکله د یو شمېر څېړونکو نظرونه اوري. کور کلیونیز پروګرام تر روانې خپرونې په 2 مئی کې وړاندې کړو. زمان غږ له ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو د افغانستان په پنځو لویو ولایتونو کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف او هرات کې په اف ام 3.15 څپه اوري. لکه څنګه چې وړاندې مو وویل، د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې له افغان کروندګرو سره مالی مرستې وکړي تر څو د کوکنارو له قرض خلاص بسر شي. په دې اړه احمد شیبر رپورټ اوروي چې هم د اوس سره په سټډیو کې ناست مهرباني وکړي.
کور وطن صالح جان، د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره پر دې غور کوي چې افغان بزګرانو ته پیسې ورکړي څو د کوکنارو له قرض څخه لاس واخلي، خو یو شمېر امریکایي چارواکي په دې باور دي چې پیسې به بزګرانو ته ورکړو دوی به بیا هم کوکنار وکړي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې د همدې اندېښنې له امله تر اوسه غوڅه پریکړه نه ده شوې او د کوکنارو کارت هم لږ وخت پاتې دی ځکه چې په مونږ کې وخت دی. یوالی رتبه امریکایي پوځي چارواکي وویل امریکا غواړي چې د کوکنارو مخاوني سي څو د طالبانو د اوایدو مخور سره ونیول شي او اسکر د افغانستان د جنوب حقو برخو ته ورشي چې هلته کوکنار ډیر کرل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو او د هغوی ملاتړیو هیوادونو افغان بزګران هڅولې دي چې د کوکنارو پر ځای نور بوټي وکړي، خو دغه هڅو تر اوسه د کوکنارو مخه نه ده نیولې. افغان بزګرانو ته د کوکنارو لکشته د لاسخې سو په بدل کې د پیسو د ورکولو په برخه کې اسوسییټډ اژانس لیکي چې دا کار باید د ملکی ادارو له لوري د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت تر څارنې لاندې وشي. په دې برخه کې دوه امریکایي چارواکو چې نه غوښتل نمونه یې واخیستل شي، اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې امریکا باید د مخدرو موادو په ناوړه سوداګرۍ او قاچاق کې په یو ډول ځان داخل نکړي او داسې شک هم کیږي چې شای بزګران پیسې ترلاسه کړي او کوکنار بیا هم وکړي. د اوسنۍ تګلارې له مخې امریکا له افغان چارواکو غواړي چې د تریاکو د حاصلاتو مخه ونیسي او په دې برخه کې د اداري فساد مخه ونیسي. د باراک اوباما د حکومت تګلاره د کوکنارو د حاصلاتو د مخنیوي په برخه کې د تیر ولسمشر جورج دبليو بوش له تګلارې سره دا توپیر لري چې ولسمشر اوباما وایي د بزګرانو د کوکنارو ولاړ فصلونه دي په زور نه اړول کیږي ځکه چې بزګران بیا ځي له طالبانو سره دریشي.
له افغان کاروانګرو سره مو د امریکا له خوا د کیدونکو مرستو په اړه واوریدل چې د ځینو راپورونو پر اساس متحد ایالات پر دې موضوع غور کوي او دا مو هم واوریدل چې ځینې امریکایي مقامات په دې اړه اندېښنه لري چې کیدای شي کاروانګر پیسې ترلاسه کړي خو بیا هم کوکنار وکړي. بلورته د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت غواړي سکه له دیشو خصوصي شرکتونو څخه د غنمو اصلاح شوي تخمونه رانیسي. د کرنې وزیر تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه شرکتونو څخه په 14 میلیون ډالرو په ارزښت اصلاح شوي تخمونه رانیسي او په کروندګرو به یې وویشي. له کابل څخه زموږ خبریال په خپل راپور کې نور جزئیات وړاندې کوي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي د 14 میلیون ډالرو په ارزښت تړون په لاسلیک کولو سره به له دیرشو خصوصي شرکتونو څخه اصلاح شوي تخمونه رانیول سي چې په افغانستان کې به د دغه اصلاح شویو زراعتي تخمونو په ویش سره د کرنیزو تخمونو ښه پریمانی راسي. د کرنې او مالداری وزیر محمد اسیف رحیمی د اصلاح سو تخمونو د تولید د شرکتونو له مسؤلینو سره د دې تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل په خو لوی ستونزه د اصلاح سو تخمونو کموالی او پر وخت کاروانګرو ته نه رسیدل و چې ساش کال به دغه مشکل حلیږي.
دو مشکل هم در امسال ما خواستیم که قبلا جلوگیری کنیم.
مونږ سکل وغوښتل چې د دوو ستونزو مخنیوي وکړو. یو دا چې په خو د اصلاح شوو تخمونو مقدار کم وو، بل دا چې پر وخت نه ویشل کېدل. سکل مو دا پروسه دوه میاشتې مخکې پیل کړه.
شګل رحیمی زیاته کړه تیر کال پر کروندګرو 6000 ټنه اصلاح شوي تخمونه وویشل سول چې ساش کال به دوه برابر یعنی 30000 ټنه اصلاح شوي تخمونه وویشل سي. د هغه په وینا په لومړۍ مرحله کې به د غنمو 20000 ټنه اصلاح شوي تخمونه رانیول سي چې لایوي خو به د اصلاح سوی تخمونو کیفیت شسی بل دا چې د پخوانی کلونو غوندی به کموالی نه احساسیږي. خو د زراعتي تخمونو د یو شمیر خصوصي شرکتونو مسولین وایي زراعتي وسایل او امکانات نه لري. په هلمند ولایت کې د اصلاح سوی زراعتي تخمونو د تولید د یو شرکت مسؤل میرویس
مسلکی مامورین باید د موږ سره همکاري د تخمو په دغه کې چې وخت سیمګي وکړو او هغه باید د موږ سره همکاري د ابیاری پس هغه کې د دوا پاشي څنګه دوا پاشي ورکو چې د کود د دوه په اړه کې باید موږ سره مسلکی مامورین په کود کې یو کې مشکلات دغه دي چې بعضی کودونه دي چې د پاکستان هم راځي د ایران هم راځي نه هغه کودونه د سم کود نه ده، کیفیت یې ډیر کم ده.
په افغانستان کې زیات خلک په کرنه اخته دي، خو دوی شکایت کوي هغه سره او کرنیز تخمونه چې له نورو هیوادونو څخه راواردېږي ښه کیفیت نه لري. یا هم ځینې نړیوالې مرستندوی ادارې چې کله غواړي پر بېوزلو کسانو غنم او نور غلجات وویشي، اکثره یې له نورو هیوادونو څخه په ګرانه بیه واردوي. خو د کرنې وزارت وایي تر دې وروسته هڅه کوي په افغانستان کې دننه تولیدېدونکي غنم او نور غلجات پر دغو ادارو وپلوري.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د سهار لس بجې او پوره پنځه لس دقیقې دي. زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د 209 شاهین قول اردو قمندان د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې په کندز کې د پوځي عملیاتو درې ورځنیو عملیاتو نتایج اعلان کړل. نور حال له سیمې زمونږ خبریال اوروي.
دا سبریخی چې د کندوز په زینو نامنو سیمو په تیر بیا د چاردرو او خان آباد ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې په دې وروستیو کې د ډیرو نامنو پیښو شاهد پاتې شوي دي، له درې ورځو راهیسې د عقاب په نامه پوځي عملیات پیل شوي دي چې عمده هدف یې دغو سیمو ته د امنیت راګرځول او د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د خنډونو له منځه وړل دي. دغه ټکی په هغه مطبوعاتي کانفرنس کې څرګند شو چې په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د 209 شاهین قول اردو د قمندان تورن جنرال مراد علي مراد لخوا جوړ شوی و. د په دغو عملیاتو کې چې د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت په ګډون د ایساف قوتونو هم برخه پکې اخیستې ده، د جګړې دواړو خواو ته د اوښتو تاوانونو په اړه داسې وویل:
عملیات په تاریخ 28 سرطان آغاز شد.
دغه عملیات د سرطان په 28مه نیټه د 15 بجو په شاوخوا کې پیل شول. د چاردرو په ولسوالۍ کې د دولت مخالفانو مقاومت وښود چې په نتیجه کې د دښمن له لوري څخه 14 تنه وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان شوي دي، او د ملي اردو څخه هم 4 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. که څه هم ښاغلي مراد په دې مطبوعاتي کانفرنس کې ملکي افرادو ته د اوښتو تاوانونو په اړه څه ونه ویل، خو راپورونه وایي چې د دغو عملیاتو په لومړۍ ورځ د کندوز ښار په شمال لویدیځ 15 کیلومترۍ کې د زرخرید په سیمه کې په یو جومات کې د یو هاوان د لګېدو له امله 14 تنه چې زیاتره یې ماشومان دي وژلی شوي او د جومات ملا امام کلک ټپي شوی دی. په دې باب له سیمې څخه د یو تن اوسیدونکي محمد ګل زبیر شکایت ته غوږ شو.
په دغه جنگ کې زمون کلی چې زرخرید نومیږي دلته د ماشومان په درسونو اخته دي، اوان راغلی په دې منځ کې لګېدلی نو دغه 14 کسه ماشومان پکې شهیدان شوي دي، ملا امام زخمی دی. جومات ولې په نښه کوي؟ په قانون اساسي کې خود دغو افرادو دغو اشخاصو چې په جنگ کې داخل نه وي مستقیما سهم ونه لري په جنگ کې، هغه خو محفوظ باید وي. باور وکړئ تاسو دغه د اردو ملي او د پولیس ملي افرادو داسې وضعیت کړی چې هغه څو کاله مخکې چې موږ او تاسو اورېدلي وو چې په دې لارو کې به د چپاولګرو دیو کول، هغه هم ولکه دغسې وضعیت کړی لکه د دې ولس او د دې خلکو سره د پولیس او د دوی ملي داسې وضعیت کړی. مال، باغونه، پالیزونه دا ټول چپاول بس چور ته ډیر بد وضعیت دی.
خو یې ردی نشي چې کله په دې باب له ښاغلي مراد نه پوښتنه وشوه د ترې بې خبري وښوده داسې وویل:
ما ته هنوز گزارش دقیقی برای ما
په دې اړه لا تر اوسه پورې دقیق راپور نه دی را رسیدلی. موږ د خپل هوایی کشف د عکاسۍ څخه دومره راپور لرو چې د زرخرید په سیمه کې له مقاومت کوونکو څخه 2 تنه وژلی شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. د وویل په دغو عملیاتو کې لویه ستونزه دا ده چې دښمن د خلکو له کورونو نه استفاده کوي. ویل کیږي چې په دغو عملیاتو کې 1212 تنه امنیتي خلک ونډه لري او تر هغو به روان وي چې تر عملیاتو لاندې ساحې له الګوله کوونکو څخه پاکې او انتخاباتو ته به امنه زمینه مساعده شي. ښاغلي مراد دا خبره ومنله چې د دولت مخالفانو ته زیاتره هغه وسلې په لاس ورغلي دي چې له پخوانیو قمندانانو سره موجودې وي او د دی ډی آر پروسې ته یې نه دي سپارلي. د دې پخوانیو عملیاتو سره د دغو عملیاتو توپیر په دې کې وباله چې نور به پاکې شوې ساحې نه خوشې کوي او دا یې هم زیاته کړه چې د ټول ټاکنو د امنیت د خوندي ساتلو لپاره نه یوازې د اردو بلکې په کندوز کې د میشت ایساف قوتونو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی. خو د دغه زیاتوالي د شمیر په اړه د څه ونه ویل. د 209 شاهین قولي اردو قماندان ډاډ څرګند کړ چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې به د بې امنۍ ویره له منځه ځي او له خلکو نه هیله څرګنده کړه چې بې له کومې ویرې په ټول ټاکنو کې برخه واخلي او د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکاندي.
په کندز ولایت کې مو د ملي اردو د عملیاتو په اړه واوریدل چې مقامات وایي په دغه عملیاتو کې یو شمېر وسلوال وژلي، خو هم وګړي وایي چې په دغو عملیاتو کې 15 تنه ملکي کسان چې د ښوونځي زده کوونکي دي وژل شوي دي. قدرمنو دوستانو، د سهار 10:20 کېدونکې دي. اوس هم د انتخاباتو په اړه ځانګړي پروګرام رپورټونه اورو.
د 1988 کال انتخابات
زمون غږله ازادي رادیو اوري. له فراه ولایت څخه مو رپورټ ترلاسه کړی دی چې په فراه ولایت کې د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین مشر وایي چې دلته دولتي مقامات د بولس مشر کرزي په نافه باندې کار کوي، خو د دغه ولایت ولید د دوی دغه اداوې نه مني. همداراز یو شمېر خلک هم وایي چې دلته ځنو کاندیدانو ته کمپاینونه کېږي، البته خاصو کاندیدانو ته. زموږ خبریالې په اړه رپورټ لري.
د فراه وګړي او د جمهور ریاست د نوماند استاد په فراه ولایت کې د دولتي چارواکي تورنوي چې د دولتي امکانات څخه په ګټه اخیستلو سره ځینو خاصو نوماندو ته ټاکنیز کمپاینونه کوي. جنرال یارګل خان د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټاکنیز کمپاین مسؤل په فراه ولایت کې په دې اړه داسې وایي.
د ډاکټر عبدالله د فاز د رئیس کمپاین په فراه کې پکیږي. دا کدی کوڅو کوي چې نه دی ثابت دی. اته د شورا امنیت څخه نفر په فراه کې موجود دی چې د یو میاشتې میاشتي خپل وظیفه یې په نام نه کړي، صاحب د کمپاین کوي او نور هم د وایر څه فکر کوي. تر پر دې لاندې مخته د مسلمانانو د دې په ګټه کار کوي، یعنی مستقیمه نه کوي. دا کدی انکار کوي د فراه خلکو ته معلوم ده.
د همداشان جن ولسوالان هم په ټاکنیز کمپاین تورنوي او داسې وایي
چې باج ولسوالان نه چې مثلا د جوان ولسوال دی په نام د دې چې موږ دو په فراه کې ورکشاپ اجرا کوو، خلک موټر ته واچول راوړل تالار ته داخل کړي چې مستقیم پشتیبانی وکړي. د دې سره نور ولسوالان هم اکثریت دغه کار کړی او کوي نه چې نیکي.
همداشان جن فرای وګړو په ټلیفوني اړیکو کې آزادي رادیو ته ویلي دي چې په فراه ولایت کې ځینې دولتي چارواکي د کرزین افراد نور نوماند ته لکه ډاکټر عبدالله عبدالله او شانوستنی ته هم کمپاین کوي. ولې د فراه والی روح الله امین د دې ګنګوسو څخه بی خبري شي او داسې وایي.
ما په تر اوسه څوک نه دی لیدلی چې دولتي چارو کې تلای شي د رئیس په کمپاین کې برخه اخیستي. څوک دانی شي له دولتي چارو کمپاین دفتر ته تلای نه، او یا ما داسې څوک محسوس کړی چې زما رئیسان یا دولتي کارکوونکي یا پولیس په دې کې برخه اخلي. اوس بل مانی مسکرې ته زه هغه څوک راکړم چې کمپاین کې برخه اخلي. دا ومنې کوم امر یې کارونه خو ولې چې خلک باید ما تل ته وایي ځکه مسؤول نه ولا چې ما تراشي شي او شرایط سره راشي. نه چې هغه یا چې څوک مخالفت لري یا څوک نه خوښېږي او غواړي مشکلات ورته پیدا کړي، خدا کړي څوک دا شواهد لري ما ته در شي. ان شاء الله په دې کې رئیس فرمان دی، رئیس جمهور فرمان دی، په دې کې ډېر جدي دی او وایي چې هیڅوک باید چا لپاره کمپین ونه کړي دولتي مامورین.
په دې وروستیو کې د فراه په ولایت کې ټاکنیز کمپاینونو زور اخیستی او د جمهوري ریاست د نوماندو ټاکنیزو سیالیو تر څنګ ولایتي شوراګان لپاره هم 4 تنه نوماند چې شپږ تنه یې ښځینه دي په ټاکنیزو سیالیو بوخت دي.
همدارس مو ال شینټند ولسوالۍ څخه رپورت د خپل خبريال نه ترلاسه کړی دی چې په دې ولسوالۍ کې د شینټند ولسوال وایي ګڼ شمېر خلکو ته د انتخاباتو لپاره کارتونه نه دي ویشل شوي. همدارس د انتخاباتو د کمیسیون استازی په هرات کې په دې اړه څرګندونې لرو. دا رپورت به هم وورو.
د هرات اړوند شینډل ولسوال محمد خان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مامورینو له کمې پاملرنې په شکایت ازادۍ راډیو ته وویل زرګونه د ولسمشرۍ د ټاکنو د رایې مستحق کسان سیمه کې کارتونه نه لري.
تقریبا د شپېته یا اویا زرو په شاوخوا کې خلک نور هم شته چې د کارت د اخیستو غوښتونکي دي. دا په دغه 15 سیمو کې د شینډن په ټولو کې د خلک څه چې کارتونه یې نه دي اخیستي. زاول کې، کویزور کې، زیرکو کې، پشتوکو کې، په مرکز کې د ولسوالۍ کوم چې راغلی و هغه د درو ورځو د پار راغلی و درې ورځې د شینډن و اتله کنه تسه دا ډېر یو کم وخت. ما مکرراً د مسؤلینو سره دا خبره شریکه کړې، حتی د محترم ولی صاحب سره، د لودین صاحب سره په کابل کې هم زه غږېدلی یم، د رئیس د کمیسیون د انتخاباتو په هرات کې هم زه خپله راغلم، د ده سره مې ولیدل او دغه د خلکو مشکل مې وده ته مطرح کړ.
د شینډن ولسوال وویل د موضوع په اړه باندې څوپله د هرات ولایتي چارواکو او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مامورینو ته خبر ورکړی، مګر د هغه په وینا تر دغه مهاله په عریضه چا غور نه ده کړی. غرب زون کې ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس ابراهیم فیروزه شویل که څه هم دوی هلته د نوملیکنې مرکز پرانستلی و خو په دې سربیره هم د شکایتونو په اساس مرکزی ادارې څخه هدایت غوښتی د امر په صورت کې به د نوملیکنې مامورین په دنده ورته وګماري.
ما در ولسوالی شندند به مدت 5 روز تیم از سیار
لکه دنور ولسوالی و پتیر دروان کرد و ویستم دی جون مونگ دی شندند ولسوالی تا در نملیکن مامورین پدند و گمارل لطاکلی وقت زیادتر 15 ورزو پوری حال تا پا گردند در ول خلک و در کارتونه و ویشل خدا چه اوس بیا شکایت کوی مونگ دی مرکزی اداری دی حکوملاندیو لهدایت ترستان به سیمی تا دی کار دی ویشل و مامورین ولولیگو شیندن که به دولس مشری اولایتی شوراگان سیالی و حال دا عبدالکریم افغان پنومی و سریت خواورو
دکانداریم شیندن که وز فیلن دا رئیس جمهور دفتر خلاصوی دای داکتر سب عبدالله دا همسته دا نور دا کم دی متاسفان
دا هرات خار ترسنگ شیندن که ولس مشری تا دی دیرای نماند پا ملاتر تر او سا دی سلگونو خلکو پا گدون جلا جلا غونده جوری سیوی او دی نامنی دی هیت کمی پیخی خبر تر نشته. ولسمشتی ته د نوماندو د کمپاین وروستۍ غونډه د حمید کرزی او ولسمشتی ته د بل نوماند شهنواز تنی په ملاتړ دغه ښار کې د سې شمې په ورځ جوړ شوی و. د کرزی پلویانو حمید کرزی رسمند مشر او دوهم پړاو لپاره هم وړ وباله خو د تنی پلویانو بیا ولسمشتی ته کاندید شهنواز تنی یو مسلکي او تجربه لرونکی مدیر وباله چې د دوی په وینا د افغانستان په اوسني نازک امنیتي حالت کې همداسې یو مشر ته ضرورت شته.
بلورتا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو څنګه 13 ورځ د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو په اړه خپل دوهم راپور خپور کړ. په راپور کې راغلی دی چې زنو ټلویزیونونو رادیوګانو او چاپي رسنیو په خپلو خبرونو کې توازن په پام کې نه دی نیولی او په دې برخه کې سرغړونه کړې دي.
لأونه تر اوو او ورزی د اونی د انتخابات د جریان تر طولو شمن با آزادی رادیو
د سهر لسبجی او وشت دقیقی دی. د وسلوالو یو ډله چې پوزی جامع پا غاڑوی تیر ورست د پکتیا مرکز گردیس خارتن نواتل دوی پر پوزی اهدافو ولایت او نورو ادارو بریدونه وکړل چې په پای کې د چارواکو په وینا د شپږو ځانوژونکو په ګډون ټول 13 تنه ووژل شول. په مړو او ټپیانو کې ملکی وګړي پولیس او د ملي امنیت کارکوونکي شامل دي. امنیتي چارواکي وایي چې اوس ښار په بشپړ ډول د دوی تر کنټرول لاندې دی او وضعیت عادي بڼه خپله کړې ده. د دې حملو مسؤلیت طالبانو ومنله. په دې اړه نور تفصیل زموږ خبریال راکوي.
دا هغه ځانوژونکو حملو په ترڅ کې چې نن له غرمې مخکې د پکتیا مرکز د ګردیز په ښار کې پر ځینو مهمو دولتي ودانیو باندې ترسره شوې له امله یې د تلفاتو په اړه ضد ناقص رپورټونه ورکول کېږي. د ګردیز په ښار کې یو امنیتي کس چې د نوم له اخیستلو او د آواز د خپرولو ډډه وکړه ازادۍ راډیو ته وویل نن سهار شپږ تنه ځانوژونکي چې فوزي جامې په غاړه او چادره یې پر سر وې د ګردیز ښار ته دننه شول. یوه یې د ملي امنیت ریاست او د هم د پولیسو د لومړۍ حوزې مخې ته خپل ځانونه والوزول او درنه مرجوبله رامنځته کړه. د ول په دواړو چودنو کې د پولیسو دوه افسر په ګډون 15 تنه سرتیري وژل شوي او دوی مېرمنې په ګډون اوه نور ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه د ځانوژونکو په ګډون په دواړو چودنو کې 13 تنه مړه او ټپیان شوي دي. خو د ولي ویان روح الله سمون بیا وایي چې د ځانوژونکو په ګډون د ګردیز په ښار کې په نننیو ځانوژونکو حملو کې 11 تنه وژل شوي دي. د زیاته کړه چې اوس په ښار کې حالاتو عادي بڼه خپله کړې ده. طالبانو د ګردیز په ښار کې د نننیو ځانوژونکو حملو مسؤلیت منلی دی. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې 15 طالبانو چې په انتحاري واسکټونو سپکو وسلو او بمونو سنبال وو د ګردیز ښار ته تر داخلېدو وروسته د ولایت د مقام او د ملي امنیت پر ودانیو ځانوژونکي حملې وکړې.
ډیرو درنو دوستانو په ډیره بخښنه دا حمله پرون شوې وه او په دغه رپورټ کې څو وارې نن تکرار شوی و په دې هیله چې زموږ معذرت ومنئ. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ چې د سهار له اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د ازادۍ راډیو خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1296 اوریدل کېږي. د روانې خپرونې په دوهمه نیمایي کې به د نیمروز د والی څرګندونې واورئ چې وایي د غورغوري په ښارګوټي کې 15 تنه ځان وژونکي نیولې دي. همداراز د ایران د انتخاباتو د نتایجو پر سر د رامنځته شویو اختلافاتو په هکله به هم د یو شمېر څیړونکو څرګندونې واورئ. او د کلي کور اونیس پروګرام هم په روانه خپرونه کې درته اورو. خو تر هر څه مخته احمد شبر د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی راواوروي.
د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې پرون تر 2000 کیلوګرام ډیر نشي مواد وسوځول شول. د نیمروز والی وایي چې 15 تنه داسې کسان د خورخوري په ښارګوټي کې نیول شوي دي چې ځان وژونکو بریدونو نیت درلود. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما خاصه استازی نن د دغو دواړو هیوادونو په لور وخوځید. چین او روسیا نن خپل ګډ پوځي تمرینات پیلوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات د تاندیشنل لري چې شایي اټومي ټکنالوژي له شمالي کوریا میانمار ته انتقال شي. د عراق صدر اعظم نن د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگتن کې ګوري. په تهران کې پرون پولیسو له مظاهره کوونکو سره شخړه وکړه او یو شمیر د اپوزیسیون غړي وایي چې لشتر لږه شلتنه پولیسو نیولې دي.
د ازادۍ راډیو د نیمروز ولی وایي د غورغوري په خرګوټي کې داسې 15 تنه ځان وژونکي نیولې چې دیني زده کړې د ایران د اسلامي جمهوریت په یوې مدرسې کې کړې دي. دغو کسانو په خپل جرم هم اعتراف کړی. نور حال زموږ خبریال اوروي.
ډاکټر غلام دستګیر آزاد د نیمروز ولی په ټلیفون سره آزادۍ راډیو ته ویل د ملي امنیت ادارې هڅو سره سم د سې شنبه په ورځ د ځان وژنې په اتهام دغه 15 کسې زړله غورغوري خرګوټ کې ونیول شو د تحقیقاتو لپاره مرکز ته ولېږل.
تقریبا یو لس بجې وو 15 کسان چې غوښته عملیات انتحاري په زړل یو غورغوري ښار کې سازماندي کې د دوی مشر رمولا د خطیب د مسجد جامع د غورغوري دی. درې نور کسان چې د ایران راغلي وو طالبان د هغو د مدرسې دیني یو بولم د ملګرو 15 کسان د ریاست امنیت ملي او پولیس لخوا د ځګیر شوی د عملیه تحقیق روان دی. د مخکې پولیس پر دې امنیت ملي شکمن وو نن یې بالفعل د ځګیر شوی.
د دوی سره څه وسایل دي؟
وسایل خو ریاست امنیت ته معلوم دی پس له تحقیقاتو د تیرې چې میډیا ته وویل.
په نیمروز ولایت کې تیرې وکړ کې تر 22 پلا زیات په جلا جلا ډول ځان وژون کې بریدونه وشو چې ډیرې قربانیانې په خپل وخت دولتي مامورینو ملکی وګړي یاد کړي. تل به د نیمروز والی د دغو بریدونو پړه په ګاونډي هیواد ایران اچول چې لاغي خورې ځان وژون کې راځي. ورته پوښتنه مې بیا د نیمروز له والی نه وکړه. ویل دیو بل جلا خبر پاساس تیر ورځ د هرات ښار زری دا قوینو میسمه کوونځي مدیر نه پیژاندو وسلوالو په سپینورځ کوونځي د دتلو په محل وتختاوه. او د هرات ښار یو بل استوګنم خبر اعلانو ته شکایت وکړ چې ځوان لوري چا کوونځي د دتلو په محل په چاړو وهله. د هرات امنیه قومندان جنرال عصمت الله علي زیوی تر اوسه شپه کورنۍ نور هم ورته شکایتونه ورته کړی دي. او د نجونو د تهدیدونو په تورې دوه کسه چاقو او داسې وسایلو سره ونیول چې د ښوونځي نجونې به یې په تهدیدولې. قومندان د ښوونځي د مدیر د لټون د هڅو هم وویل.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرونه اوري. جنرال عبدالرشید دوستم د حقوق زرګونو وژل شویو اسیرو طالبانو په اړه تحریري ځواب لیکل چې د وژلو تورې په ده پورې شوی دی. خو د بشري حقونو ډلو ویلي دي چې دا ځوابونه قانع کوونکي نه دي. د هغه طالبان دي چې په 2000 لومړي میلادي کال کې له اسارت وروسته له کندوز شبرغان ته د انتقال پر مهال ووژل شول. د بشري حقونو ډلو په دې برخه کې د حقوقو افغانانو د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده چې لاس پکې لري. د دغو ډلو د ځینو استازیو په وینا تر اوسه په افغانستان کې دې ته اهمیت ورکول کېده چې څرنګه امنیت تامین شي او ټول خلک کتیری کوونکي دي یا سوله غوښتونکي باید په حکومت کې راټول شي چې له دې سره پر شویو جنایاتو خاورې اوښتي دي. په دې اړه احمد شیبر رپورټ وړاندې کوي.
اسوشیټډ پریس اژانس لیکي سره له دې چې یو شمېر جنگ سالاران په ډېر جنایت او ظلم مشهور دي، خو حامد کرزي په راتلونکو انتخاباتو کې خپل متحدین کړي دي. اسوشیټډ اژانس څرګندوي چې دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر کرزي سره د اوباما د اداري اړیکې د بوش د زمانې په مقایسه ساړه دي، او د بوش د جمهوري ریاست په وخت به هره اونۍ د حامد کرزي او ولسمشر بوش ترمنځ بیټوي کنفرانسونه ترسره کېدل چې اوس دا کنفرانسونه قطع شوي دي. او د اوباما د ادارې یو شمېر چارواکي ښکاره وایي چې د حامد کرزي حکومت په اداري فساد ککړ دی. د اوباما ادارې د افغانستان په ارتباط د بوش د حکومت پر تګلارې په وروستیو کې انتقاد وکړ چې د هغو وژل شویو زندانی طالبانو تحقیقات یې ونه کړل چې په 2001 میلادي کال کې له کندوزه انتقالېدل. د دغو کسانو تور تر ډیره په جنرال عبدالرشید دوستم پورې شوی دی، او اوس ولسمشر اوباما د امریکا د ملي امنیت له ادارې غوښتي دي چې د 2000 زندانی طالبانو د وژلو د پیښې تحقیقات وکړي. د دې پیښې په ارتباط عیني شاهدان ادعا کوي چې د دوستم کسانو زندانی طالبان په تړلیو کنټینرونو کې ځای پر ځای کړل چې د شبر خان زندان ته د دوه ورځني سفر پر مهال د اکثر بندیانو ساوي تربت شوي او مړه شول چې بیا په ډله ییزو قبرونو کې خاورو ته وسپارل شول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له راپورټ سره سم د هغه وخت چې ځانګړیو امریکایي ځواکونو د دوستم له قواو سره همکاري کوله. جنرال دوستم دغه تورونه ردوي او وایي چې طالبان د انتقال پر وخت قصدن نه دي وژل شوي. د پروستیو کې دغو تورونو ته تحریري ځواب ویلی دی او یو لړ شواهد یې وړاندې کړي دي چې د اسوشیټډ اژانس په وینا د جنرال دوستم ځوابونو د بشري حقونو ډلې نه دي قانع کړي، او هغوی په دې برخه کې د هغو افغانانو او امریکایانو د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده چې لاس پکې لري. په افغانستان کې د جګړې او سولې د انسټیټیوټ استازی جان ډیمپسي د باراک اوباما د پریکړې په اړه وایي چې د امریکا ولسمشر په دې ډول غواړي چې دا څرګند کړي چې حساب کتاب او د قانون حاکمیت تر بل هر څه د ته اهمیت لري. شغله ډیمپسي زیاتوي چې تر اوسه داسې نظر حاکم و چې په افغانستان کې امنیت مهم دی، او د دې پر ځای چې تیری کوونکي سوال ځواب ته کښېنول شي د حکومت په چوکاټ کې راغونډ شي. د دیمپسي په وینا له دغه کار سره د تیری کوونکو پر سترو جنایتونو سترګې پټې شوې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د مهال د سهار لس بجې پوره و دېش دقیقې دي. زمونږ غږله ازادي راډیو اوري پر کورنۍ موضوعاتو ریپورټونه وړاندې کوو. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز لخوا د سې شنبې په ورځ په کابل کې د جنوبي اسیا د هیوادونو لپاره د افغانستان اهمیت تر عنوان لاندې یو سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې چې درې ورځې به دوام وکړي، د افغانستان او ځینو ګاونډیو هیوادونو کارپوهانو ګډون کړی دی. د ګډونوالو په مقالو کې ویل شوي افغانستان د جنوبي او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې مهمه ونډه لري، او دې ونډې ته باید د سیمې او نړۍ هیوادونه زیاته پاملرنه وکړي. په دې اړه تفصیل قبل څخه زمونږ خبريال وړاندې کوي.
د جنوبي اسیا د هیوادونو لپاره د افغانستان د اهمیت په نامه علمي سیمینار د سې شنبې په ورځ په کابل کې پرانستل شو. په سیمینار کې پر افغان کارپوهانو سربیره د هند، پاکستان او بنگلاديش سیډونکو او اقتصاد پوهانو ګډون کړی دی، او د جنوبي او منځنۍ اسیا د هیوادونو د سیاسي او فرهنګي او اقتصادي اړیکو د ټینګولو په برخه کې به د افغانستان پر تاریخي موقعیت او رول مقالې ولوستل شي. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالغفور لیوال د موضوع په هکله د ازادۍ راډیو ته وویل
دغه څېړونکي او محققان به د افغانستان په اقتصادي، سیاسي او فرهنګي رول باندې خبرې وکړي. د دې کانفرنس د کار طرز دا دی چې موږ په بیلابیلو علمي سیشنونو کې په دې خبرې کوو چې افغانستان له اقتصادي پلوه څومره اهمیت لري، د سیاسي او کلتوري پلوه څومره اهمیت لري، او د سیمه ییزو سازمانونو لپاره افغانستان کوم رول لوبولی شي. په لومړنۍ ناسته کې د افغانستان په اقتصادي اهمیت باندې خبرې وشوې. په پای کې به ګروپی کار هم ولرو چې د دې کانفرنس هغه ترلاسه شوي نتایج په هغه کې سره راغونډ شي، او د یو علمي متن په حیث موږ بیا نشر ته وسپارو.
د سیمینار ګډون کوونکو وویل افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د جنوبي او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ اقتصادي، فرهنګي او سیاسي اړیکې ټینګې ساتلي، او په اوسنی عصر کې چې په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي چارو کې ډېر پرمختګونه شوي دي، د دې د خپرېدو او پراختیا لپاره بیا هم د دې هېواد ځمکه او هوا دواړه د اهمیت وړ دي. د بنګلادیش کارپوه عاشق اقبال وویل، د جنوبي او منځنۍ آسیا د هېوادونو ترمنځ د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پراختیا تر ټولو غوره او اسانه لار د افغانستان خاوره او هوا ده، او د سیمې هېوادونه باید دې ته ډېر اهمیت ورکړي. عاشق اقبال وویل،
د افغانستان او جنوبي آسیا د هېوادونو ترمنځ سوداګري مخ په پراخېدو ده. د دې هېواد او د جنوبي آسیا د هېوادونو ترمنځ سوداګري زې راکړې ورکړې له 2015 څخه تر 2008 میلادي کال پورې په سلو کې 24 زیاتې سوي دي. همدارنګه دې هېواد د جنوبي او منځنۍ آسیا ترمنځ تجارت پراخ او ګړندی کړی دی.
سره له دې چې افغانستان اوبو ته لاره نه لري، خو د منځنۍ او جنوبي آسیا د هېوادونو ترمنځ یې تجارتي راکړه ورکړه ټینګه ساتلې ده. د همدې اهمیت له امله لومړی د ایکو او په دې وروستیو کې د سارک د سازمان غړی شو. خو کارپوهان وایي پکار ده چې د سیمې هېوادونه د دې اړیکو د ټینګولو او پراختیا لپاره د دې هېواد د امنیت په راوستلو کې ګډې هڅې وکړي.
دا د ازادۍ رادیو د سیمه ایز رپورټونه راخلو. د بلوچستان په کوټه او خوستار سیمو کې په دوو جلا جلا بمی چاودنو کې د څلورو ښځو په شمول نهه کسان ټپیان شول. له سیمې د ازادۍ رادیو د خبریال رپورټر،
بیگانه وخته په کوټه کې د لاسي بم یوې زورورې چاودنې څلور تنه ټپیان کړل. پولیس وایي ځینو ناڅرګندو کسانو باچا خان چوک ته څیرمه د بلدی پلازې له سره د کوټې په لیاقت بازار کې د پولیسو پر تاڼه باندې د لاسي بم د ورغورځولو هڅه کوله. خو وایي بم په بازار کې د یو مارکیټ پر بام ولوید او په چاودېدو سره یې د دریو ښځو په شمول څلور تنه ټپیان شول. په کوټه کې تر دوو اونیو وروسته چې په ښار کې ملیشه سرتیري د امنیت ساتلو په چارو ګمارل شوي، دا لومړۍ بمي چاودنه ده چې رامنځته شوه. پولیسو د چاودنې په تړاو څوک نه دینولې. بل لور ته د سې شنبې په ورځ په خوزدار سیمه کې هم د یوې چاودنې په نتیجه کې څو تنه ژوبل شوي دي. پولیس وایي ناڅرګندو کسانو د پوستخانې پر سړک باندې په یو موټرسایکل کې چاودېدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو چې په چاودېدو سره د یوې ښځې په شمول 15 تنه ټپیان شوي دي. د دغو دواړو چاودنو پړه لا تر دا مهاله چا پر غاړه نه ده اخیستې، خو حکومتي چارواکي په دغو دواړو پیښو کې وسلوال بلوڅان تورن بولي.
اوس ایران ته ورځو. د ایران د انتخاباتو د نتایجو پر سر اختلافات تر دې ډیر پراخ دي چې پر سړکونو او واټونو د مظاهرو په ډول لیدل کیږي. د یو شمیر څیړونکو په باور دغه اختلافات د واکمن نظام دننه د قدرت پر سر روان دي. د لویدیزو آژانسونو په استناد احمد شیبر رپورټ وړاندې کوي.
د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی له لوري سیاسي مخالفانو ته خبرداري او په ځانګړي ډول پخواني ولسمشر علی اکبر هاشمی رفسنجانی ته خبرداري د دې څرګندوی کوي چې دغه هیواد بحران یوې بل مرحلې ته داخل شوی دی. آیت الله خامنئی روانه اونۍ وویل د ایران واکمنان له یوې ازموینې سره مخامخ دي، که ناکام شي مات بشي.
دوخبگان بدانن هر حرفی، هر اقدامی، هر تحلیلی
واکمنان باید پوشی چې دوی هر کلمه، هر حڅه او هر هغه تحلیل چې له دشمن سره مرسته کوي د ملت له بهیر سره مخالفت دی. موږ ټول باید وضعیت ډیر دقیق وڅارو، له خبرو سره احتیاط وکړو. که مو ناسمه خبره وکړه نو له راسپارلې وظیفې سره مو مخالفت کړی دی. واکمنان په امتحان کې دي، دا ستر امتحان دی.
سره جلسه امتحانن، امتحان عظیمی است.
د ایران مذهبي مشر څو ورځې وروسته د پخواني ولسمشر علي اکبر رفسنجانی د جمعې له خطبې خبري وکړې چې ویل کېږي د ښاغلي رفسنجانی خطبې د احمد نژاد د حکومت مخالفین زړه ورکړل، ځکه چې د پر حکومت اعتراض وکړ. ځینې سیاسي څېړونکي داسې باور لري چې د ایران د سیاسي مشرانو ترمنځ هر وخت رقابت و، خو اوس دغه سیالي د اختلافاتو په یوې نوې مرحلې کې داخله شوې ده. هاشم رفسنجانی یو بل پخوانی ولسمشر محمد خاتمی او د وروستیو انتخاباتو کاندید موسوی هغه کسان دي چې د انتخاباتو پر نتایجو سخت اعتراض کوي. خو مذهبي مشر خامنئی په دې انتخاباتو کې د احمد نژاد د بری داسې تایید کوي چې دا مني چې په ځینو سیمو کې په انتخاباتو کې درغلي شوې دي، خو هغه هومره نه دي چې د انتخاباتو پر نتایجو تاثیر وکړي. د جنوبي فلوریدا د پانتون استاد محسن میلانی د ایران دروان سیاسي کړکیچ په اړه وایي،
What we have seen in Iran is nothing short of a war of the Islamic Republic.
هغه څه چې موږ نن په ایران کې وینو بس د اسلامي جمهوریت جګړه ده له اسلامي جمهوریت سره، ځکه چې موږ د دغو دوو اسلامي جمهوریتونو ترمنځ د مخالفت شاهدان یو چې هر یوې اسلامي جمهوریت ته په بیل نظر ګوري. ښاغلی میلانی زیاتوي چې له انتخاباتو وروسته په ایران کې د مشرانو ترمنځ اختلافات، د ډلو ترمنځ اختلافات او د اغېزمنو خلکو ترمنځ اختلافات څرګند شول، چې تر هر څه مهمه خبره دا ده چې عام خلک هم ناراضه دي. د استاد میلانی په باور د ایران افراطي مشرانو نن سبا پر خلکو تر هغه فشار زیات کړی دی چې د پاچا په وخت و. خو بل لور ته د ایران مخالف مشر موسوی وایي چې په هیواد کې نوی نسل سر اوچت کړی دی چې نشو کولای د هغوی مخه په زندان او وهلو ټکولو ونیول شي. ښاغلی موسوی د سیاسي زندانیانو له کورنیو سره د خبرو پر مهال وویل، موږ به ټولې ستونزې وزغمو او د ښې راتلونکي لپاره به هرې ستونزې ته اوږه ورکړو. موسوی زیاته کړه چې موږ په تیرو دیرشو کلونو کې د ډېرې ازادۍ لپاره قرباني ورکړې ده، د دې لپاره مو مبارزه نه ده کړې چې زندانیان مو زیات شي. د دغو بندیانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه او څرګنده یې کړه چې په بند کې د خلکو ساتل ناوړه عواقب لري.
ازادي رادیو، مستقله رادیو، ستاسو انتخاب، زموږ انتخاب.
ډیرو عزتمنو دوستانو، اوس هم د کور کلی پروګرام واورئ چې د اورېدو بلنه درکوم، او د ازادۍ راډیو د دې سات خبرونې په د دې سات خبرونه د همدغه پروګرام په اورېدو سره پای ته رسېږي. خو بیا تر دې وروسته زما همکار ستاسو خدمت ته زرېږي.
کور کله
جوړون کې نور محمد لهو، ګران اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې چې زه وګم رشیدی او نور محمد لهو وړاندې کوو، دا مطلبونه اوریدای شئ.
په سر کې د هغو معلولانو په باب خبرې لرو چې په ټولنه کې یو شمېر خلک ورته په درانه سترګه نه ګوري او دوی په دې وجه ډېر ځورېږي.
ورپسې د هغو کسانو حال درکو چې د ډاکټر له مشورې پرته د پرهیز په کولو سره د ځینو خوراکونو له خوړلو ډډه کوي.
او په پای کې د خبرونې تمثیلي ټوټه هم لرو.
هیله ده تر پای مو ملګرتیا وکړئ. گرانو اوریدونکو، یو شمیر معلولان د هغو خلکو د لاسه شکایت کوي چې هر وخت په دوی لګیږي او په درنه سترګه ورته نه ګوري. د کابل پانتون یو محصل چې په یوه لاس شلو شوټ دی او په لاره هم کوږ وږ روان وي، وایي زه د یو شمیر کسانو د لاسه ټول عمر ځورېدلی یم. په تېره بیا هم صنفیان مې هم ځوروي. یو ورځ مې وویل چې زه غواړم ولسي جرګې ته ځان کاندید کړم. ټوله راپورې وخندل او زه هم په خپلې خبرې ډېر پښیمانه شوم. دا ځکه چې زه د هغو په نظر یو مایوب یم او مایوبان د حق نه لري.
ما خپل همت له لاسه نه ورکړی. اوس د څلورو کلمه سلمه خپل زده کړې پوهې ته ادامه ورکوم.
د کندهار یو اوسیدونکی لیزا وایي، مایوبان او معلولان ډېر ژر په غوسه کیږي، په مازی خبری جنگ کوي، دوی باید زیاته حوصله ولري.
بل ورځ په شار کې ګرځېدل چې یو پلاوینم یو مایوب خپل د لکړې سره یو بل سړی د سوال ورکړي چې سر ته وایم. نو هیڅ معلومه نه و چې اصل چم په چش کې و چې په بایسکل یې والی و چې خوش کړی و څنګه چم په سوی و. خو مقصد داسې یوالی اچولی و په دا لکړې باندې. یار څه پولیسانو خلک راټول شو چې دی جلا کې ام دی هېڅ نه جلا کې دی لا به پتکې نورې پر کولی چې زه ستا سره کار لرم چې نه دې پرېږدم.
دا د هر انسان فطري غوښتنه ده چې هغه باید په خپل کور، په خپل چاپیریال کې او بلاخره په خپل هیواد کې ومنل شي او په درنه سترګه ورته وکتل شي. روانشناسان وایي څوک چې چاته د احترام په سترګه نه ګوري، نو مقابل لوری هم ورته په سم نظر نه ګوري، چې تکرار د دغو عملونو د عقدو او د دښمنیو د راپیدا کېدو سبب کیږي. لیکوال او څېړونکی مصطفی صالح وایي، حتی په کور کې کله چې د مور او پلار لخوا له ماشومانو سره یو برابر سلوک ونه شي، نو د کوچنیانو ترمنځ بدبینی او کرکه پیدا کیږي.
هغه دا احساس کوي چې ما ته په کم سترګه باندې وکتل، او دا د رواني لحاظه واقعا یو ستونزه پیدا کوي. خصوصا په افغانستان کې چې دلته مونږ په لزګونو زرو په لکونو باندې معلولین لرو، نو د معلولینو لوی ستونزه هم دغه ده چې څنګه باید معلولین په ټولنه کې جذب شي او څنګه دوی د دینه وژغورل شي چې دوی عقده پیدا نه کړي. چې دلته هغه کار نشي کولای په کور کې چې ورته وي ته بیکاره ته کار نشي کولای په ټولنې ته چې د باندې راوځي یعنی دوی ته دغسې نومونه اخیستل کېږي لکه شال لکه ګډ چې هغه احساس کوي چې زه پوره نه یم زه نیمګړی یم.
ښاغلي سالک زیاته کړه معلولانو ته په درنه سترګه نه کتل د دې باعث کېږي چې د هغوی په شخصیت کې منفي ځانګړنې پیدا شي، هغه ته د ټولنې د ټولو وګړو په وړاندې کرکه پیدا کیږي او دا کرکه او نفرت بالاخره د نورو کارونو ته اړ باسي چې پای بیا ډیر خطرناک او دردونکی وي.
اول خدا د جد نشه بکی هغه چې نشه یې شو نور باندې بم نشه یې توکي بم پلوري او جنگ جګړه بم کوي په کور کې د کورنۍ خلق بم تریخی بهر چې راوته په ټولنې سره دغه برخورد سم نوي چلند سم نوي نو په دې لحاظ باندې هغه عقده پیدا کوي او دغه عقده چې کله پیدا کړي نو دغه بیرته ټولنې ته ستونزه پیدا کوي.
د نظر خواندان وی معلولانو ته باید په ډیره درنه سترګه وکتل شي، هر سړی باید له هغو سره د مرستې په کولو سره خپل انساني مسؤلیت ترسره کړي. یو شاعر وی که ستا پښې نشته زما هم سترګې نشته، راځه چې زه به ستا په سترګو او ته به زما په پښو د ژوند منزلونه لنډ کړو او د هیلو لوړو معراجونو ته ځانونه ورسوو. روغ کسان باید هیڅکله خپل معلول او معیوب ورور یا خور ته د ناجوړ او ناتوانه کس احساس ورنه کړي.
گرانو اوریدونکو، ځینې کسان په خپل سر د وشي له خوړلو ځان پرهیزوي. مثلا که یو وخت یو شی خوړلی وي او هغه پرې بد لګېدلی وي نو دی بیا ټول عمر د غشي له خوړلو ډډه کوي. د میدان وردګو اوسیدونکی احمد فهیم فرهاد وایي ما زیات داسې کسان لیدلي چې ټول عمر یې په ځان اوبه درولي، وایي په موږ ښې نه لګېږي. په داسې حال کې چې اوبه د انسان بدن ته یوه حیاتي ماده ده.
کوم څوک چې لږ مریض حتی که سر م درد شي نو سې ورته یو سره واخلی وای دا نه خورم ولې سر مې خوږېږي. په خپل سر باندې دوی ځان نه پریزونه کوي، ولا اگر ډاکتر به ورته ویلی نه دوی په خپل سر باندې پریزونه کوي.
د کابل اوسیدونکی شازیه هم چې د بختورګو تکلیف لري ځان د ځینو شیانو له خوړلو پرهیز کړی. دوای
څوک چې راته وایي وای شفتالو مخره یا مثلا ام مخره دغه شیان چې ونه خورم پښتورګی مې ډېر جوړي او که وی خورم بیا په درد شي تکلیف راکوي.
ډاکټر لیاقت عادل وایي د انسان په بدن کې څو سیستمونه فعالیت کوي چې یو یې د بدن دفاعي سیستم دی. دغه سیستم د مرضونو او میکروبونو په مقابل کې د بدن مقاومت زیاتوي. دغه سیستم د کافی خوراکونو د نه خوړلو په صورت کې کمزوری کیږي، بیا نو هماغه وي چې موږ د ډیرو کمزورو میکروبونو په وړاندې نه جوړه کیږو.
که چیرته دا قوي وي نو فکر کوم چې په انسان باندې به هغه امراض تقریبا هغه ناچیزه میکروب او هغه سست میکروبونه نشي کولای چې انسان پرې باسي او د مریضۍ جامه ور واغوندي. دغه سیستم کولای شي چې هغه میکروب غیر له دینه چې د ډاکټر تداوی صورت ونیسي نو کولای شي چې دغه میکروب د وجود څخه وباسي او یا یې ووژني. چیرته دغه کسان په خپل سر باندې پرهیز وکړي نو زه فکر کوم چې پرهیز کول د دغه سیستم د نه تقوی یو اقدام وي.
په پای کې ښاغلي عادل وویل ښه خبره دا ده چې خلک په خپل سر له یو شي نه پرهیز ونه کړي او که پرهیز هم کوي نو له معالج ډاکټر نه دې پوښتنه وکړي. ډاکټر چې هر څه ورته وویل په هغو دې عمل وکړي. د خپل سر پرهیز کولو له امله کېدای شي ناروغ له نورو ستونزو او تکلیفونو سره مخ شي.
قدرمنو اوریدونکو اوس پام وکړئ د خبرونی تمثیلي ټوټې ته چې نور محمد له لیکلي او زموږ د تمثیل د برخې همکارانو رنا هیواد، مسکا زلا او صادق سپین غرب کې برخه اخیستي.
وای څنګه سم وای
ستړي مې سموري
خیر یو سي لوري تو اخلا د پړن خو مې لاسره واخلا څنګه راته ګوري
څه ډیر شاندې راوړي د چی دی مور
کېده ته کېده
او در دغه ته کېده
اوه دا کېده
ته څه مخایسته شاندې مور جانې د
مو درې غزواني مرګ نه سه خو دې تعالی غم مړاوما هر اورز به دې ویل چې دې پلانې د سه خایسته پنجابی دې پلانې د سه خا سر پتلونی ده او پلانې د سه خا کاوبای اغه سه وځي خو خا وا پکې ده نو چون پن می در سره
خایسته کالی دې دغه چمپر څه مخایسته
ده دا جمپر پریده ورشا یاری زر ما تا یو گلاس چای راولا چه سومانی نمی نفس خیزی
دقیقه در سر که مور جانی لارم
اما اقا ترموز نی را وخلا چیر تا پسی زیوی رانده سی ام دقیقه را وچا وی وی تاسر خوزل یو نیسو اما دقیقه
در
وی دستر ستری شوام آره چارپایی بندی کیده کیده خاده سی کیده آره چارپایی بندی شل دقی نیم ساعت با ولاروم شیان با میخواک اول وی لوری دستی الخو نده بازار
خیسته دی مور جانه خیر و سی
وی خدای خوده او رکی دیوی خزی مسکینی دستکال که صبر و ولم دی لیلامیو که خودیر بیرو بردی دیوی خزی تلیفون و ول زده سی تینگ می ده دسکال تر ده بغل لندی نیولای و تابایی چی ماشون ده تینگ می نیولای و چو داری و چو سی ما نو نوهی وی ده سیستری شوم لوری
خسوش بخیر راغلی مور جانی
او خیر سی لوری تی خواه که پی که و گوره
خواه خیسته دی موری دم دی ما ده
او او او
ده دامه پورتا ورکم
نه نه تی یواری پزان که و گوره تی ده سر پنجابی یاری واغون ده لارش علا زرک هم دا شکر چی لیلا می دی گدا نوی دی خلگو با چکول تیکیم قیمتا خیات قیمتا هم دا خدا خلوی اربنده کما پام دی شیانو بندی نور بزاتی ما تا نوی چی موری
مور جایی تو گره چمر خیستی کنی
واه واه مبارک مبارک پا خیر زارکی دو سخکاری گی لکه دی فلم جلی وز خوسام پری نادر نجور سوا
مور جایی تو که مکوا
وی تو که نکوام پا خدای دادا آقا بلای چی نمیگی آقا سرگی چی اتیا رقم جوره دی نه خسک
کسک
وی زوانی مرگشی لوری تا خوی نمانم زدی زما خوی نمانم ندی زد اما نسی پسلون ده تو گوره لوری دقا پا کوبای پسلون تو آغونده
ام دقا آغونده من دقا دقا جان پر سره آغونده من
وی خدای سنگم پی پا درد سوی وی 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 الله خدای راغلی واخ واخ واخ
واخ نانور
دیر خیلی سخ کریگی دانا چه اقا چون مخی دی چونوی
کسک مور جانی
او اما اقا چه اقا نیمه اقا نیم چه اغسطایی و نیمه چه نه و نیمه اغسطایی و
دابا بیخی لند کم دیر خیلی سخ کاری مور جانی
دقا سی کم
خیلی سی مور جانی دو مردی کالی دارت راوری او کالی
بس ار رو رزی اغونده
بی هم چه میلا جوره کرده
ایس خبره نه ده سره اگه پرون چی ده اگه پیسه را کرده تاوی و اکی ده کور که اما اگه میواخسته لارم لیلامی تا اما اگه دی دوانی موزه رو میتو لیلامی را اوڑه
پلار جانه گوره تو من خیسته شانی را اوڑی دی
ام ده چه پزان کم دی ام ده میمارت را اوڑی ورته او گوره
ولی چه چنگه دی را اوڑل بی واغستن
او خود واغستن نو چه
دی ما دی پلار جانه
او خسی ولی دستی کوایی لیلامی جمعه چه سوگ را اوڑی اگه باید وینزل شی و دوشی و روسر اقی واغستل شی
بس که سره پاک ستره دی
سوتره د کومه شوې د ګشل رقم مریضانی وی ناروغیانی وی د باید وینځل شي ولې داسې کوي ځان
ډاکټر وګورئ چې پاک صفادي
ځان اوس مخته ډاکټر کوي
ډاکټر وایي چې دغه سی وکي ولې داسې کوي
کیږي سړی په خدای کې هیڅ بلای وایي
وګوره خزه دغه خو بیا مینځي کنه
کیاره خیرن چې بیا یې مینځي
مخکې د خیرنې دونې یو ځل مینځي څه ووشي او توی کې پاکه واغوندې هغه بل اورز مې یو ډاکټر ملګری راتلایو هم دغه سی خبرې شوې پامده لیلامو کالایو باندې پامده شانو هغه ول چې ډیره جلدی ناروغي دي چې پامده دمدغه کالای نه یو بل تزي لیلامی کالی چې هر کله اخلي لومړی خپریمینځي لمرته واچوي چې و چې خې و توکي بعده نه واغوندي
سړی دې خبر ته خزمه هیڅ پام نه و ونجړي اله زرکا و دا کالی و باسه لیک سروزان دی او کاشکه چې خدای مکړه وس کوم مرز درته پیدا نسی
او شابس لوري مور دې رښتې وي درته
قدرمون اوریدونکو تمثیلی ټوټه مو واورېده چې ورسره زموږ د خبرونه هم پای ته رسیږي تاسو کولای شئ په دغه پتو له موږ سره اړیکې ټینګ کړئ
په کابل کې زموږ پته ده ازادي رادیو د کور کلی خبرونه پوسټ باکس 1420 کابل افغانستان په خوست او کندز کې زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پېښور لیک راستوي نو په دې پته راولېږئ Peshawar University Town, Post Box, Wasawut Saluratia.
O Badr Tararu, Sao Badr Tapahu, Gar Zumbir Sara, Khana Jal Rana Shajugi, Gar Zumbir Sara, Khana Jal Rana Shajugi, O Badr Tararu, Sao Badr Tapahu, Gar Zumbir Sara, Khana Jal Rana Shajugi, سارا خانه دل رو نشجوگی
شجودی.